دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم محمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې کړي دیب هالن چې د امریکا لبومی یا اصلي اوسیدونکو څخه د امریکا د متحده ایالاتو د کورنوي چارو د وزیر په توګه نومول دي. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نور هم زیات کړي. د ډیموکراټ میرمن هالن د کورنوي چارو د وزیر په توګه تایید شي نو دا به د بایدن د کابینې لومړنی بومي وزیر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر ډیبورا لاینز د تاوتریخوالی زیاتوالی د افغان سولې بهیر پر وړاندې خنډ او نور هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بللی او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیلېدو لپاره یې پر اړوندو خواوو د فشار غوښتنه کړې. نوموړی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال د سولې په تړاو پر مهمو پرمختیاو سربیره د تاوتریخوالي د کموالي پر بیړنۍ اړتیا د خبریالانو پر خوندیتوب له فساد سره پر مبارزې بشري وضعیت او یو لړ نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د هغه ریکشا چې په چاودیدونکو موادو بار و د چاودیدلو له امله نن غرمه د غزنی د ګیلان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د ګیلان ولسوال رسنوی ته ویلي چې دغه چاودنه د قران کریم د ختم پر مراسمو ترسره شوې ده. نور راپورونه بیا وایي چې یاد چاودنه د واده په مراسمو کې ترسره شوې ده. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو 2000 کال افغان کوچنیانو ته ګواښونکی کال و. د یادې ادارې د عامه اړیکو مسؤول فریدون آرین امریکا غږ ته وویل چې یو کال وړاندې افغانستان کې 3.1 میلیونه افغان کوچنیان له زده کړو محروم وو چې سږ کال د کرونا وایروس خورېدو وروسته یې کچه 10 میلیونه ته ورسېده. هغه زیاته کړه چې په یادو ارقامو کې 60% انجونې دي. آرین وایي چې په روان کال کې 15,000 کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې شوي او ورته تعداد کوچنیان چې عمر یې له 15 کلونو راټیټ دی له خوارځواکۍ سره مخ د یونیسف د وړاندوینې پر بنسټ 2021 کال کې به 2.3 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. له دې سربیره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د رواني جګړې تر ټولو ستر قربانیان افغان کوچنیان او ښځینه دي. د برتانیې یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریډا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شوی. د فلوریډا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې 45 کلن کولیر فشر په اګست میاشت کې فلوریډا ته له رسېدو سره هغه مهال ونیول شو چې هڅه یې کوله له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فشر چې $15,000 جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې له هغه قانونه چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي څخه سرغړونې اعتراف کړی و.
د کابل لسګونو اوسیدونکو د پاکستان لخوا د دغه هیواد د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر خلاف احتجاج کړی او د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. مظاهرینو نن په داسې حال کې چې د کابل په حضوري چمن کې د علي وزیر انځورونه لیکدول مظاهره کړي.
تاسو له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ. د فرانسې یو محکمې یو تونلار اسلام پال د 2015 میلادي کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمر حبس محکوم کړ. مراکش الاصل ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د محکمې لخوا د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل شو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اګست په 28 د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سنبال له تشنابه د په نیت راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپارلۍ له مقاومت سره مخامخ شو. د نوموړي دریو او ملګرو ته هم له وو نیولې تر 8 کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا واورول شو. د اروپایي ټول ټولنې عالی محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صدقه ول حتمی ګرځوي، او په دې برخه کې د مسلمانانو او يهودانو اعتراضونه رد. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی، پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صدقه ول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او يهودانو ټولنو د محکمې د دې فرمان د پسخه کولو هڅه کوله. خود حیواناتو د حقونو مدافع ټولنو د اروپایي محکمې د دوی حکم هرکلی کړی دی. په نایجیریا کې له 350 زیات برمته شوي زده کوونکي کوچنیان خوشي شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوونۍ مخکې موټرسایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کچینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او دا هلکان یې له تختولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم بېدرکه دي. د کچینا والی یو سیمه ایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي. نایجیریایي چارواکو ویلي چې د کوچنیانو د خوشي کېدو عملیات پرته له خوډب سرته رسیدلي دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په روان کال کې په پکتیا ولایت کې 900 ټنه شات تولید شوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په پکتیا کې اوس د شاتو مچیو 450 فارمونه چې نږدې 3000 صندوقه کې فعالیت کوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی امریکا غک ته وویل چې یاد وزارت فارم لرونکو ته د افتونو او ناروغیو پر ضد درمل ویشلي، او هغوی ته یې په دې اړه عامه پوهاوی هم ورکړی دی. رستمی زیاته کړه چې په پکتیا کې د شاتو د تولید دغه کچه تیرو کلونو ته په کتلو په بې ساري ډول زیاتوالی ښیي. د لوبو له ډګره خبر دا دی چې په ژنیو کې د سپورت نړیوالې محکمې د روسي لوبغاړو لخوا د دوپنګ یا ممنوعه درملو د استعمال د دوسیې څېړلو وروسته د پنجشنبه په ورځ د 2 کلونو لپاره په راتلونکو 2 اولمپیکونو او نړیوالو ورزشي سیالیو کې د روسیې د نوم، بیرغ او ملي سرود پر کارولو بندیز ولګاو. دغه محکمې همدارس د راتلونکو 2 کلونو لپاره روسیه د هر ډول عمده ورزشي سیالیو له قربتوب نه هم منع کړې ده، خو که د دوپنګ یا ممنوعه درملو نه استفاده نوي کړي، د روسیې ورزشکاران او ټیمونه به بیا هم د توکیو د 2021 د دوبی اولمپیک او د بیجینګ د 2022 د ژمی اولمپیک په سیالیو کې د ګډون اجازه ولري. همداشان به په قطر کې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې هم ګډون وکړای شي. د دوپنګ ضد نړیوالې ادارې وړاندیز کړو چې د 4 کالو لپاره په روسیې بندیز ولګول شي، خو محکمې د 2 کلن بندیز پریکړه وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د مهاجرت د نړیوال ورځ په مناسبت رپورټونه او مرکه هم لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تلولو د هڅو په اړه کې رپورټ ووري. د مهاجرت او اوسیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې جنگ، ناامنی او اقتصادي ستونزې لا هم افغانان بهرنیو هیوادونو تلولو ته هڅوي. خو دغه وزارت ویان وایي چې بهر ته د غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو شمیر په وروستیو 3 کلونو کې کم شوی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورټ کې ووري.
د دسمبر ته سم د مهاجرت نړیواله ورځ چې په اکثره هیوادو کې لمانځل کیږي. افغانستان د سوری څخه وروسته په نړۍ کې دوم هیواد دی چې په میلیونونو اوسیدونکي له هیواد بهر په نورو هیوادو کې ژوند کوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال له 6.5 میلیونو څخه زیات افغانان د ایران او پاکستان په ګډون په شاوخوا سلوي هیوادو کې د مهاجرو په توګه اوسیږي. دغه وزارت مرسیال وایان محمد رضا باهر امریکا غا غشن راډیو سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه نامنی او اقتصادي ستونزې د سبب کیږي چې زیات شمېر افغانان په ځنګلي ډول ځوانان ګوانډي هیوادو او اروپي هیوادو کې د ښه ژوند په لټه خپل هیواد څخه د غیر قانوني لارو تلولو ته زړه ښه کړي.
میتونیم بگویم که دلیل عمده مهاجرت
دا ویلشم چې له هیواد څخه بهر د افغانانو د مهاجرت لوی دلیل د یوې خوا د افغانستان په دننه کې جګړې او ناامنی دي، او د بل خوا بیکاری ده چې زیات شمېر افغان ځوانان هیواد څخه وتلو ته هڅوي.
دا چې هر کال په څومره شمېر افغانان له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادو ته په ځنګلي ډول اروپي هیوادو ته ځي معلومات نشته دي. خو د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي اکثر افغانان لومړی ایران او بیا له ایران څخه ترکیه او له ترکیې څخه یونان له لارې مرکزي اروپا ته ځانونه رسوي. محمد رضا باهر وایي چې اوس مهال په ترکیه کې 1.5 زره پورې افغانان دېره دي چې له دغه هیواد څخه اروپي هیوادو ته د تللو په لټه کې په موقتي ډول هلته اوسیږي.
یک جا
جریان بین افغانستان و ایران بود.
د ایران او افغانستان ترمنځ د مهاجرت یو لړۍ چې تر ډیره اقتصادي مهاجرتونه دي دوام لري، او یو بل لړۍ د ایران او ترکیه ترمنځ د افغانانو د مهاجرت لړۍ ده. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د دوام ځل لپاره د مهاجرت هڅه کوي او غواړي چې له ایران څخه ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړ شي.
د
مهاجرینو اکثریدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان 2000 میلادي کال له پیل څخه تر نن ورځې پورې 290 تنه افغانان له اروپایي هیوادو او 6000 نور له ترکیې څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دغه شمېر یو څلوېښتې تېره اونۍ په دوه چارټر الوتکو کې د جرمني او اتریش څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. همداشان په روان کال کې 30 تنه افغانان هم په خپله خوښه له اروپایي هیوادو څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي. د مهاجرینو اکثریدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادو څخه د شړل شوو افغانانو کم شمېر علت په روان 2000 میلادي کال کې د کورونا وبا خپرېدل ښیي، او وایي چې سږکال پاکستان هم افغانان له خپل هیواد څخه نه دي شړلي. دا وزارت وایي چې له پاکستان څخه په خپل خوښه ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو بهیر هم د کورونا وبا له امله د روان 2000 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې بند شوی دی. خو د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران څخه د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو بهیر لا هم روان دی، او اوس هم په ورځ کې تر زرو پورې افغانان د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې افغانستان ته ستنېږي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې د رواني اونۍ د یو راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې له ایران څخه 800 پورې افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې دغه ادارې د وینا له مخې اکثریت یې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
هم په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو په اړه کې رپورت. د افغانستان حکومت وایي چې څلور لسیزې جګړې تر ټولو زیات زیانونه افغان ماشومانو ته اړولي، او دا مهال په دغه هیواد کې میلیونونه ماشومان د ګواښونو له مختلفو کټګوري سره مخامخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون هم تاییدوي چې په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې او د کورنۍ تاوتریخوالي قربانیان دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې راپور کې باندې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې زیانمنونکو ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره تر اوسه اساسي کار نه دی شوی، او په دې برخه کې تر سره شوی اقدامات کافي نه دي. په ټولنیزو چارو کې دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی وایي چې اوس مهال میلیونونه افغان ماشومان له مختلفو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. د هغه په وینا په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان په درویشتو مختلفو کټګوریو کې د زیانمننې په حالت کې دي، چې پکې رواني معلولیت لرونکي، د پس ذهن درلودونکي او بې کوره ماشومان شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د غشمیر ماشومان تر خپل ملاتړ لاندې راولي، او د همدې لپاره په کابل ولایتونو کې د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې یوازینی ځای چې موږ درلوده د افغانستان روزنتونو نه و، مګر کافي نه و. اوس دغه د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه هغه ماشومان چې د واټونو پر سر دي، هغه ماشومان چې له بهر څخه ستنول کیږي، او هغه ماشومان چې د وسلوالو شخړو قرباني کیږي، او هم داشان هغه ماشومان چې معلولیت او ذهني ستونزې لري، موږ دوی په یادو مرکزونو کې تر خپل پوښښ لاندې راولو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره سباندې 200 ټولنیز کارمندان د دغه وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د یاد وزارت چارواکي د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویب او نافذول د افغان ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره مهم ګڼي، او وایي چې د همدې هدف لپاره به د ماشومانو د ملاتړ پالیسی هم ژر نهایی کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف 2020 د افغان ماشومانو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی. په افغانستان کې د دغې ادارې د عامه اړیکو مسؤل فریدون آریان امریکا غږ ته وویل، سره له دې چې 3.1 میلیون افغان ماشومان چې 6% نجونې دي له ښوونځیو څخه بې برخې دي، د کورونا د وبا او یو شمېر نورو ستونزو له امله سږ کال کابو 10 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم شوي دي. ښاغلی آریان دغه راز وویل چې په روان میلادي کال کې له یو کال څخه کم عمره 515,000 ماشومانو ته په بشپړ ډول واکسینونه نه دي شوي، او همداشان له 5 کلونو څخه کم عمره 233,000 نور ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه کړیږي.
در 2021 ارقام
په 2021 کې په خواشینۍ سره د خوارځواکو ماشومانو شمیر 2.3 میلیونو ته پورته شي، په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې له 5 کلونو څخه کم عمرونه لري.
د
په دغه 233000 ماشومان کې چې له سخت خوارځواکۍ کړيږي لسلنه یا کابو اتا بیا زره هغه ماشومان دي چې باید په روغتونونو کې بستر شي تر څو ورته سم رسیدنه وشي
بستر باشن تا برشان به درست رسیدګي شون
کاغلی اریان زیاته کړ چې دغه ماشومان ته د رسیدنې لپاره یونیسف $20 میلیون لنړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو څخه تر لاسه کړی دي همداشان د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د ماشومان او د سانګي رئیس نجیب الله زدران ببرګزی امریکا غته وویل چې په افغانستان کې د جګړو لامل تر ټولو زیات تلفات خزو او ماشومان او تاوختي او لا هم د قشر په مختلفو برخو کې تر ټولو زیانمنون کیدای هغه خبرداري ورکړ چې چیرې مسؤل چارواکي په دې برخه کې جدي پاملرنه نه کړی نو د ماشومان وضعیت به لا پسې خراب شي
د افغانستان د ماشومان وضعیت کورته توجه نشي نور هم خرابېدو په حال کې ملکی تلفات د دې ستونزې د دې توفیقوالي د دې سره لودا قحطی به ځای شي کورنۍ او کورنۍ د ټیک اقتصاد دا ټول لاملونه دي چې د ماشومان او وضعیت مستقیم تاثیر لري
ښاغلی ببرګزی ټینګار وکړ هغه دولتونه چې د ماشومان د خوندیتوب له کنوانسیون سره یو ځای شوی دي مکلف دي چې د ماشومان د وضعیت د خوالي لپاره زیات کار او لازم اقدامات ترسره کړي هغه د ماشومان د حقونو د خوندیتوب لپاره د قوانینو جوړول او عملی کول د ماشومان لپاره په ځانګړي شوی بودیجه کې زیاتوالی او له اړمنو کورنۍ څخه د حکومت مالی ملاتړ هغه اقدامات یاد کل چې په تطبیق سره به د ماشومان اوسنۍ وضعیت یو څه ښه شي د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو په اساس د افغانستان د نفوس لویه برخه ځوانان جوړوي چې کابو 50% له 15 کل نسخه کم عمرونه لري
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ده په کندوز کې د میثاق امنیتی په نامه د شهر د امنیت لپاره هر ارخیزو تدابیرونه یو شمیر خلک خوشاله دي خو هم خلک وایي چې په دغه ولایت کې چارواکي خپلو پریکړو ته ژمن نه پاتې کیږي نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري
د هیواد په کچا په لسو ولایتونو کې د میثاق امنیتی په نامه د سیمې ولایتونو د امنیت کولو او په خارونو کې د غنی غونی د مخنیوي او د غصب شوو زمکو د بیرته دولتي کولو چارې پیل شوې دي دغه پروسه د جمهور رئیس د لومړي معاون لخوا څارل کیږي د قندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې چارواکي ځینې فیصلې کوي خو عملي کولای نشي او هغه خلک چې زورور دي د سیمایزو چارواکو د فیصلو مخنیسي د قندوز ستن اوسیدونکو د میثاق امنیتی د عملی کېدو په اړه د سیوی
چې کومه برنامه د میثاق امنیتی په پیرو شوې ده نتیجه ډیره ښه ده خو کچیرته همدغه سي دوامدار بعضی امنیت کې مشکلات لرل اختتابچان او بعضی کسان تختول داغه په نیولو کې داغه په پیدا کولو کې جدي څېړنه کیږي
اوس موږ ګورو چې په ځینې نهایو کې ځینې اساهو کې اختطاف کیږي وژنه کیږي او خو دې وکړي چې د برنامه او د مخترل شي ځینې وادي چې کړی یا هغه متر سره شوی نه دی خو ځینی تر سره شوی دی
د ټول نه مهمه دا چې زمونږ یو تعداد چارواکي خارج د رسمي وخت نه د هوا د وطن او یا د ولسونو په خدمت کې سره کینی بعضی پلانونه جوړي د ټول د اهمیت وال خبره هم دا ده د دې برنامه د پلی کېدو نه وروسته یو تعداد غصب شوی زمکه بیرته د دولت په واک کې ورلې و د خار کې د ګډوډي یا مثلا د ریکشاګانو ته د پلیټ توزیع کول یا د لمبر پلیټ موټرو د لپاره د غوي پلیټونه ورکول په دې کې په میلیونونو میلیونونو افغاني هم بودیجه ته ګټه راځي مونږ هم ولس هم به د حکومت سره هم غږی شو همکار شو په هغه ځای کې چې فساد دی په هغه ځای کې چې ناخوالی دی دا به د حکومت ور پګوتکو
عام خلک دا هم وایي چې دوی تمه درلوده په قندوز کې به میثاق امنیتی په جدي ډول عملی شي چې ورسره امنیت هم ښه کېدای شي د قندوز د والی وایاند اسمت الله مرادی وایي چې تر اوسه د میثاق امنیتی په پروسه کې په ډیر لس مواردو فیصله شوې دي او کارونه یې عملی شوي
قندوز ولادت کې هم موږ په دې برخه کې تر ډیره بریده پورې لاسره وړن لرو په لومړی جلسه کې په ډیر لسو برخو تصمیم ونیو په لومړی سر کې موږ د خاري ګارنیزون رامنځته کول و چې په خار کې د ګډو ځواکونو خاري ګارنیزون رامنځته شول او د قانون په تطبیق کې کار کوي د خار په تلسو برخو کې هغه ځمکې چې غصبین لاندې کړې وي امنیتی میثاق نور لاسره وړنه یې هم هغه کارکونه چې دي موږ په دې برخه کې اوس کار کوو چې د دولتي ملکیتونو په پوره وړي باید خپل پورنه دولت ورکړي
د قندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د سرزورو وسلوالو مخنیول او د خار لسندو د وسلوالو طالبانو په شاکول باندې د سیمایي دولتي ادارې لپاره ستونزمن وي، خو په مخنیوي کې خار بشپړ امنیت کې دی شي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنه شباشنان دهم څو نړیوال رپورټونه. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال امریکا د تجارت دوه اړخیزو اړیکو ته مخه کړې وه او د آرام سمندر د مشترک همکاري له هغه قرارداد څخه ووتل چې د برک اوباما د حکومت پر مهال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره رامنځته شوی و. په دې رپورت کې د تجارت په برخه کې هغو ننګونو ته کتل شوی چې انتخاب جمهور رئیس جو بایدن به ورسره مخ شوی.
د نومبر په 15مه د آسیا پاسفیک 15 غړو د سیمایي اجماع اقتصادي مشارکت سند لاسلیک کړ. د سیمایي اجماع اقتصادي مشارکت د نړۍ تر ټولو لوی وړیا تجارتي قرارداد دی چې د غړو هیوادونو ترمنځ د نړۍ د ناخالص تولیداتو 28% جوړوي او 2.2 میلیارډ کسان ترې برخمن کیږي. متحده ایالات د دې معاملې برخنه ده. په پراخه کچه لیدل کیږي چې بیجنګ د ملاتړي بدیل په توګه د پاسیفیک ترانس تر شا ولاړ دی. د اوباما د ادارې لخوا وړاندې شوی تجارتي توافق چې چین پکې شامل نه وو په 2018 کال کې له دغه تړون څخه د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر وټولو مخکې په 2018 کال کې دولس هیوادونو د آرام اوقیانوس مشارکت یا ټي پي پي لاسلیک کړ. د متحده ایالاتونو آسیایي تجارتي شورا غړی مارک میلی وایي
they won't totally determine all trade or anything like that.
هغوی به په بشپړه توګه ټول سوداګری او نور شیان په دې توګه ونه ټاکي. هغوی دا کار کوي دا تړونونه به ځنګړي مشخصات رامنځته کړي چې کیدای شي له تجارتي پلوه له پولو بهر زمينه برابر کړي.
منتخب ولسمشر جو بایدن ژمن تر هغه به په تجارتي تړونونو کې ګډون ونه کړي څو امریکا د خپلو کارګرانو او بنسټیزو برخو کې پنګونه ونه کړي، خو ویلی چې له متحدینو سره بعد د تجارت په برخه کې کار وکړي. منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
so that we can set the rules of the road.
مو کولای شو د لاري اصول وټاکو د دې پر ځای چې چین او یي نور نتایج کار کړی. وګوي په هغه ځای کې یوازینی لوبغاړي دي.
په 2013 کال کې ترامپ له جنوبي کوریا سره د آزاد سوداګرۍ قرارداد له بیاکتنې وروسته امضا کړ او په 2019 کال کې جاپان سره محدود سوداګریز قرارداد وکړ. خو د هغه د سوداګرۍ سیاست محور له چین سره د طرفو جګړه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
مو په 25% کې د 250 میلیارډ ډالر په ارزښت تو کلرو او بیا مو له 10% څخه 1.5% ته راټیټ کړل چې څه باندې 300 میلیارډ ډالر په ارزښت تو کې دي.
همداشان ترامپ د واوی په ګډون د چین ټکنالوژي برخه هم هدف ګرځولي. ویلي دي چې د ټلیفونونو تولیدونکي چین ته جاسوسي کوي. هغه په دې بریالی شوی چې د برتانیا په ګډون ګنشمیر اروپایي هیوادونه پر دې قانې کړی چې راتونکو نسل لپاره په واوي کې د 5G شبکه بند کړي. خو د ترامپ د اقدام په ټوله کې له چین سره د متحده ایالاتونو سوداګري چې په 2019 کال کې کم شو و د وبا په جریان کې کم شوی نه ده. د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ غړی وکرم سنگ وایي
زما پاندا د پښتني ورده چې دا سخت حالت څنګه تاثیر کړی په داسې حال کې چې د پرمختګ لپاره واضح لار نشته ده.
متحده ایالاتونو او چین د جنوري په میاشت کې د لومړي فاز سوداګریزه معاملې لاسلیک کړه چې بیجنګ هوکړه کړې چې د امریکایي توکو او خدماتو په ګډون د شپږ دیش اشاره 50 میلیارډ ډالر په ارزښت د کرنې تولیداتو اخیستل به زیاتوي. تمنه کیږي چې چین د سکل هدف پوره کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ نه رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پښتونخوا په پېښور ښار کې یو ځل بیا د ګڼګونې او د وسلو څخه ګرځولو پر ضد د افیا یو سلو څلور څلوېښت نومي قانون پر ځای کېدو سره دا ویره بیا زیاته سوې چې پولیس به د یاد قانون په چوکاټ کې افغان کډوال ځبروي. افغان کډوالو ځینو غیر دولتي ادارو او بی طرفه خبریالانو اکثره اندېښنې ښودلې او رپورټونه یې هم ورکړي چې حکومت دغه قانون د افغان کډوالو پر ضد کاروي. شهناز نفیس په پېښور کې د دان د ورځپاڼې د مدیر اسماعیل خان څخه په دې مرکه کې پوښتلې چې د دې قانون غټ کې څه دی.
انګریزانو د زمانی یو سیکشن دی، یو سلو سلو سلویتم یا سیکشن 144، دا حکومت سره یو 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 ټول دی چې یو یو داسې ذریعہ ده چې هغه کله غواړي هغه نافذ کی، کله حکومت غواړي چې د سلورو یا د پنځو کسانو نه زیاته مجمرا جوړیږي سیاسي مقاصدو ته پاروم کیږي، نور کله هم داسې وي چې مظاهره کیږي، اکثر پروټیست کیږي، خلک روزي جلوسونو باسي، حکومت بیا سیکشن 144 نافذ کی او داغه په دغه باندې چې د پنځو کسانو زیاته کوم غونډي نه غیر قانوني وګرځي او چې څوک دغه خلاف ورزي کی نظر نه سي، بیا داسې هم کله کله کیږي چې حکومت دلته کې سیکشن 144 لګي داغه د لاندې په موټر سایکل باندې خلک د دوه نه زیات چې کسان کینی یا یو کس نه زیات زم کس چې کله دغه کیږي مدرغې د مخنیوي کولو لپاره هم کیږي، لکه مختلف وجوهات او د مختلف دغه لپاره دا سیکشن 4144 چې کوم دی دا حکومت استعمالي دی، د لاندې حکومت سره اختیاري چې څنګه حکومت غواړي هغه رنګ وکړي. اوس نن سبا چونکې د کورونا حالات را مخې ته شوې دي، نو یو ځای کې د خلکو د راغونډېدو په وجه باندې چونکې کورونا وایرس د دې خطر زیاتې وي چې یو نه بل ته لګي، نو د دغه رنګې چمګټې یا دغه رنګې د خلکو د راغونډو نه خلک منی کولو ته پاره بیا سیکشن 144 دی بیا لګولې.
یو عام تاثر دی چې کله اسلام آباد کې دا دفعه 144 نافذ شي نو الته پښتانه چې دی هغه ټارګټ کیږي، ورکه هغه هدف جوړیږي. او عمدا سے عمدہ آرٹیکل کا دل ترغشی پپی خبر کے نو بیا مونگ گورو چی افغان کڈوال چی دی اغا دا پولیس دلا سے خاص تو گمان دے دیر ٹارگٹ کی گی دا دی وجہ سلا
چی اسلام آباد کی یو دغا دا دی مومن بدا خلق دا قتل چی تم گاڑی با دا پی خبر نے اسلام آباد تطلل پاگے باندے با دا پی خبر یا دا خیبر پختنخوا دا کار رجسٹریشن نمبر نغبه په خصوصي توګه باندې ټارګټ کېده. هغه به الته اسلام آباد ته چې تاسو ورغئ نو په داخلي چوکۍ باندې بلته کې پولیس کیپیټل سیټي پولیس چې کومه هغه به دا رنګې ګاډي به ایسارول دا غیب په خصوصي توګه باندې چیکینګ کول چې دا کوم ګاډي به صبح خیبر پختونخوا د مختلف ښارونو یاد په خبر رجسٹریشن کار نمبر پلیټ وو هغه به ایساریدل. اوس هم داسې د چیز ساری دغه په وجه باندې بیا ډېر خلک دې ته مجبور شول چې د اسلام آباد رجسٹریشن نمبر واخلي، ځکه چې د ګاډو باندې اسلام آباد رجسٹریشن نمبر پلیټي نو هغه په اشاره دل نه او هغه به چې دغه د قبض دومره نو څومره به چې د پښتونخوا نه به کم ګاډي تللو دغه باندې په کار رجسٹریشن نو دغه به څنګه لاوټ کېدل. او دې باندې وختن پښتن باندې شور هم شوی دی چې دا ولې امتیازي سلوک کیږي چې ګاډي رہی ساریږي قانونی
تاسو ته بیا دي د عامر تهکالی او افغان کډوال کیسه چې سونه زیاتې ورسره شوی او د خیبر پختونخوا د پولیس د لاسا دا سی پیخي چې دی د کومولو د پاره باید حکومتي کچماندې سه وشي.
تاسو چې د امیر تختالی خبرو کړه دغی کومه ویډیو راغلی وه په کوم انداز کې خبرې ترې یا کنفرنس یې کولې نو دغه په جواب کې چې کوم دینو بیا پولیس چې کوم دغه کوګداري باندې ډیر ځات نیوکه وشولې بیا په حکومت مجبور شو دې ته چې په هغه باندې ګامون پورته کړي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.